پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه خبری مجله کې هر کله کوم او د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. ل د نن ډیره زیاته مننه، ل تاسو نن ډیره مننه چې د خبرونه خبری خبرونه را سره تر پایا اوري. په دې خبرونه کې موبیلابل مطالب را ټول کړي دي. د روانې خبرونه د هم نیمای نور بس ته ونې خبرونه ته ځانګړي شوی د چاغبم په خپل وخت سره نشر تسپارل کیږي. خو اوس د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په اورزګان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په یوه وینا کې تور ولګوه چې پاکستان تروریستان ساتي. په انډونیزیا کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي نن هم په طوفان ځپلو سیمو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر وایي د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. په اورزګان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست عبدالاحد بهایی ازادي رادیو ته ویل چې ملکیان د دواړو خواوو لخوا له پامه غورځول شوي دي.
د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سو استفاده کوي، هم یې تعلیم په کار راشي، هم یې دولت په کار راشي، هم هغه څوک چې په دې جنګ کې زیات دخل یې په کار راشي.
په اورزګان ولایت کې له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو نشتو او په جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان حکومت د انډونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او تسونامي په نتیجه کې د خلکو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د انډونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي شي. د انډونیزیا په سولاویسي ټاپو کې د جمعې په ورځ زلزله وسوه چې شدت یې درې شتر په حساب 1.5 درجې شول سوی او ورپسې په سمندر کې د سختو ټکانونو له کبله تسونامي طوفان راغی. د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د خماب ولسوال انجینیر احمد ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار په دیو قلعه سیمه کې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د په خبره په دې پیښه کې د پولیسو یو رینجر موټر هم ویجاړ شوی دی. د خماب ولسوال وایي چې ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ایښول شوی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په یوه توند وینا کې تور ولګوه چې پاکستان تروریستان ساتي. سوشما سوراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي.
آئے دن پاکستان ہم پر مانو ادھیکار کے اولنگھن کا آروپ
تروسہ پوری پاکستان ہندوستان لا بشری حقوقوں پر سرغڑون تورنوی تر ترورستان سوک د بشری حقوقوں لوی سرغڑون کی کیدیشی دغه ترورستان د بے گناہ انسانانو ژوند اخلي، د جنگ پر محل لا بے دفاع انسانانو د ڈال پتوګه کار اخلي. خو پاکستان د چا پلوی کوي؟ د وژونکو پلوی کوي او د حقو کسانو پاړه چپتیا غوړه کوي چې وژل کیږي.
میرمن سوراج دا خبره رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي. ویل چې دا چورلټ دروغ ده. د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعت وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویل چې هند تر سولې سیاست ته زیاته ترجیح ورکوي. خو د هند بهرنیو چارو وزیر د حقیقت ته اشاره وکړه چې اوسما بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او ووژني په پاکستان کې اوسېدی. د همدارز ویل چې د هند د ممبۍ د 2018 میلادي کل د حملې چې 138 کسان پکې وژل سول اصلي طرح لا هم په پاکستان کې په کوڅو او واټونو کې بيغمه ګرځي. خو پاکستان وایي چې کافي شواهد نشته چې د ممبۍ په حملو کې مشکوک کسان ونیسي. په پام کې وایي چې سوراج او قریشي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډو په څنګ سره وګوري. خو هند دا غونډه له اعلان یو ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړ چې په لانجمن کشمیر کې یو هندۍ پولیساته یې وژل سو. قریشي وویل چې دا دریم وار دی چې د هند اوسنۍ حکومت له پاکستان سره خبرې لغوه کوي. د انډونیزیا په سولاویسي ټاپو کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي نن سهار بیا په زلزله او تسونامي ځپلو سیمو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. داسې اټکل کېږي چې په دغه طوفان او تسونامي کې به په زرګونو کسان مړه شوي وي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کالاو وایي چې له لرې پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې شوي د خبرونو تر لاسه کېدو وروسته شاید د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسیږي. د جمعې په ورځ د ریشتر په مقیاس 1.5 درجې زلزلې د تسونامي د طوفان سبب سو چې څپې شپږ متره لوړې وې. دغې څونامي پالو شر وځپه چې شاوخوا درې لکه او پنځه دېرش زره کسان پکې ژوند کوي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې مشر ویلیام رامپن ګیلي پرون ناوخته په پالو ښار کې د څلور سوه شلو کسانو مړینه تایید کړې وه. د ویلي وه چې په دغه ښار کې په لسګونو کسان لا درک دي او ګومان کېږي چې ځینې به یې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې وي. او د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره په ټول پوښتنه کې رایه اچونه پیل کړې ده. دغه ټول پوښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل شوې ده. که د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي، د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د شمولیت لاره ورسي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف د ټول پوښتنې په درشل کې د خلکو ډلې ته په وینا کې ویلي چې دغه ټول پوښتنه له څو اړخونو مهمه ده.
دغه منصفانه حل لاره نه یوازې زموږ له جنوبي ګاونډي هیواد یونان سره زموږ دوستي ټینګوي، بلکې په خپل ذات کې یو لوی تړون دی چې زموږ په وړاندې د ناټو او اروپایي ټولنې ورونه پرانیزي.
په مقدونیا کې د ټول پوښتنې لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پر ځایي وخت 2 بجې پرانیستل شوي او د ماښام تر 2 بجو به پرانیستې وي.
د دې ساعت مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل که غواړي دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او راپورونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولای شي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تصفیه کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن.
په همدې اړه به د نړیوالو اړیکو له یوه کارپو سره هم وغږیږو. د بشري حقونو د څار یوه ډله وایي په اروزګان کې د جګړې ښکېلې غاړې د ملکي خلکو ژوند ته پام نه کوي.
د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سو استفاده کوي، هم یې طالب په کار راشي هم یې دولت په کار راشي.
په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیښې موندل شوې دي، په دې اړه به هم رپورټ درته نشر کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړی دی، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري، را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالي شورا ویل طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولای شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې څخه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکا له کوم مخکینی شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دا ډول ګندونه د افغان حکومت له دري څخه د ملاتړ په معنا دی او باید عمل پرې وشي. دا موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی دم د اوس سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي خي چې د امریکا نوې دریز د افغان سولې پر اړه کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو خپایله مو ګرځي. د شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي رادیو ته ویل دا چې امریکا له قید او شرط پرته ویلي دي چې اعلان کړي چې له قید او شرط پرته له غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. دوی هیله لري چې دغه اعلان وکړي شي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره د خبرو لپاره ښه پیلامه وکړي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تصفیه کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن وي. مونږ منتظر یو چې سلوالو طالبانو هم زر تر زره په خپل آمادګي همغه څه چې حکومت اعلان کړی ده هغوی هم اعلان وکړي تر څو چې د مذاکرات پیلې دل مونږ او تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان اوسو.
اکرام صاحب دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې دوی البته امریکایان له قید و شرط پرته حاضر دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه پورې طالبانو په دې رابطه څه نه دي ویلي، خو ښاغلي خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره دا مطلب بیان کړی او دی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو له تر ټولو اوږده جګړه چې روانه ده دا باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره یو مناسب حل لارې په دلی دوی اخته دي. زلمی خلیلزاد هم دارز دا خبر هم کړی چې په اوس وخت کې پاکستان غواړي چې یو نوی فصل کې البته د همکارۍ باب پرانیزي او امریکا چې خپل هدف البته په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په دغه هدف کې د رسیدو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره همکاري وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه ده چې له طالبانو سره البته د قید و شرط پرته د خبرو وړاندیز کیږي، خو د امریکا لپاره لومړی ځل ده چې دا خبره کوي. تر دې وړاندې افغان حکومت د کابل پروسې په ناسته کې دا خبره مطرح کړې وه چې هغه مهال د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو له دغه اقدام هرکلی کړی و، خو طالبانو بې ویلي وو چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي بلکې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په خبرو ټینګار کړی و. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وایي چې د امریکا دغه دریس د افغان حکومت د موقف د حمایت او ملاتړ په معنا دا او ټینګار کوي چې همدغه موقف کولای شي په افغانستان کې د طالبانو افغان حکومت ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. نو ښاغلی صدیقي دغه اعلان ته خوشبینه ده او هیله ښیي چې په افغانستان کې ژر تر ژره د طالبانو امریکا او همدارس افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا ویله طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکا له کوم مخکېني شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی لري. په همدې مسله کې پاتې کیږو، لکه څنګه مو چې مخکې وویل غواړو په همدې اړه د سیاسي چارو له یوه کارپوه خالد سادات سره چې د حالاتو سارونکو هم د خبرې ور سره ولرو. هم د اوس سره سادات صاحب د ټلیفون په لیکه دي. سادات صاحب ستړی مشي، غرمه په خیر. ک پیل لم دینه کوچه د امریکا ملاتړ ستاسو په نظر باندې د افغان سولې له پروسې نه څومره مهم دي؟
زه فکر کوم چې د امریکایانو اوسنۍ دریځ د طالبانو سره د مستقیمو خبرو او داسې خبرو چې د قید او شرط پرته خبرې ترسره کیږي، دا د دې بحث کېدلی شي چې خپل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یا د طالبانو او د افغان حکومت د مستقیم مذاکراتو لپاره په دویم پړاو کې لاره پرانیستل شي. یعنی خپل دغه کنګل باید امریکایان د طالبانو سره مات کړي، د هغې نه وروسته بیا کېدلی شي د طالبانو د افغان حکومت مستقیمې خبرې. زما باور دا دی چې بلې، د افغانستان د حکومت لپاره، د سولې د پالیسۍ لپاره، د سولې ستراتیژۍ لپاره، او خصوصا هغه ابعاد خبرو چې هغه د افغاني مذاکرات پورې اړه لري، زما باور دا دی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې د افغان سولې سره همکاري کولای شي.
سادات صاحب، په خپل د خلیلزاد راتګ د موقف ته د امریکا د یو ځانګړي استازي په توګه څومره هیله مندي موجوده ده دا واري چې دغه ډول خبرې به مخې نتیجې ولري؟
د زلمی خلیلزاد راتګ په داسې وخت کې چې هغه د افغانستان دلته په افغانستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، بیا د ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، په عین زمان کې د طالبانو سره د اړیکو په پاللو کې د هم نږدې پاتې شوی دی، افغان حکومت سره په نږدې کار کولو باندې، او د بن د کنفرانس خراونې چې تر اوسه وخته پورې په مختلفو وختونو کې د افغانستان موضوع کې په دخیل پاتې شوی دی. له بل اړخه دا یو افغاني لفله، یعنی د افغانستان خپل تولید د افغانستان په حالاتو باندې نسبتا د نورو امریکایانو په تناسب باندې ښه درک لري. یعنی که چېرته د امریکا نور ځانګړي استاد افغانستان لپاره ورځ او زلمی خلیلزاد د افغانستان د حالات سره یو شنی لري، زه فکر کوم د موضوع د نویت په نظر کې نیولو سره په عین زمان کې د افغانستان د حالات پر ډول اردول سره زلمی خلیلزاد تر نور یو ښه ډیپلوماټ کېدلی شي تر څو د افغانستان جګړې ته خاتمه پیدا کاندي. درېیو مهمه خبره دا ده چې اوس د زلمی خلیلزاد خپل شخصي نظریات یا شخصي افکار د افغانستان د جګړې د عواملو پر مقابل کې ډېر تند دي. تاسو وګورئ چې د زلمی خلیلزاد خبرې د ټول هغه څه وایي، هغه څه میډیا سره شریکي، مطبوعات سره شریکي، ګویا د افغانستان د معضلې، د افغانستان د جګړې اصلي فکتور باید تر فشار لاندې ونیول شي، چې هغه پاکستان د افغانستان د مستقیم اشاره کې فکراتو کلاتو اشاره کړې ده. زما باور دا دی د داسې خنډونو پر نظر
د روسي پختنې په توګه کله چې په افغانستان کې د سولې خبرې کیږي د سولې په اړه ویل کیږي نو ورسره جوخت د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو نمونه هم اخیستل کیږي، یعنی په دې معنی چې په افغانستان کې د سولې مسله یو پیچلې مسله ده. فکر کوئ چې یوازې د امریکا ملاتړ د دغه خبرو اترو نه یو ښه نتیجه ورکولی شي؟
دغه د افغانستان د سولې په مسله کې، د افغانستان په سولې مسله کې امریکایان څه خبره چې کلیدي رول درلودل شي، اما د امریکا پریکنده سیاست د امریکا تي سیاست کولای شي د افغانستان سیمه ییز عوامل چې د سولې لپاره مهم دي هغه را پیدا کړي. د پاکستان د همکاري موضوع په عین زمان کې د ایران په اوسني حرکتونو چې د ایران د امریکا پر وړاندې افغانستان کې سیاست وره کړی، دغه حرکتونو له منځه وړل تر څنګ د مرکزی اسیا سره او د روسیې سره هغه د اړیکو بهتر غول په بلاخره په ټوله کې د سیمه ییز اجماع او د سیمه ییز همکاري رامنځته کول دا هغه بحثونه دي چې کولای شي د سولې لپاره موقت واقعي امید واقع شي. اما د امریکا رول، امریکایانو چې جګړه شي کل د افغانستان کې نظامی او ملکی حضور لري، زه فکر کوم د ستراتیژیک اړخ د امریکایانو طالبان مذاکرات بلاخره د افغانستان د سولې او مذاکراتو نړۍ سره مستقیمه اړیکه درلودلی شي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو سید خالد ساداتو د سیاسي چارو کار پوس هم د سو اقتصادي خبرونو لرو چې یوسف خان زدرانه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د کاني سرچینو سروې په بریالیتوب سره روانه ده. د یاد وزارت وایي عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته ویل دغه سروې څخه هدف د قانونو د مقدار، کیفیت او ارزښت معلومول او د وزارت د ستراتیژیک لیدلوري عملي کول دي، څو له دې وروسته د قانونو قراردادونه په ښه شکل ترسره شي. ښاغلی مدفی وایي دا سروې د دې وزارت د قانون او جیولوجي د سروې ټیم لخوا پیل شوي او د هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، ننګرهار، تخار، بدخشان، کابل او بغلان په ولایتونو کې روانه ده. دی وایي دا سروې د قانونو له وزارت سره مرسته وکړي چې د کان له قرارداد وروسته څومره عواید ترلاسه کیږي معلوم کړي. دا غو پوینه له دې وړاندې دا کال پټکلي شکل ترسره کیدو. د سرپل د کرنې او مالداري ریاست په پام کې لري چې 450 ټنه کیمیاوي سره او اصلاح شوی غنم د دغه ولایت په بزګرانو وویشي. د سرپل د کرنې او مالداري رئیس سید معین الدین آئینی نن ازادي راډیو ته وویل دا اندازه مرسته د دغه ولایت د 3000 بزګرانو لپاره چې په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د سروې له مخې په نښه شوي ورکوي. ښاغلی آئینی وایي کیمیاوي سره او اصلاح شوي غنم د حاصلاتو او د بزګرانو د عوایدو په لوړېدو کې ګټور دي. دی وایي د کرنې وزارت هر کال یوه اندازه کیمیاوي سره او د بزري اصلاح شوي غنم دغه ولایت ته ځانګړي کړي او بیا بزګرانو ته د دې لپاره ویشل کیږي چې حاصلات یې ډېر او عواید یې لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1.5 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 1.5 افغانۍ او ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ شپته پوله، یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپته پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نمغاګل ازادي رادیو ناورې اوس هم یو سیمه ییز مسلې ته ورزو. هند پاکستان د تروریزم په پالرو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر یو بل دغه تورونه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا وکي ولګول. نوریاس نوری د مسله تعقیب کړي د همدا اوس سره د پراګ له سټډیو نه وصل شوې ده. نوری صاحب ستړي مشه، د هند بهرنیو چارو وزیر په وینا کې د پاکستان پاراسلن څوول.
بلې اکرام صاحب، د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یو توند وینا کې تور ولګو چې پاکستان ترورستان ساتي. میرمن سواراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې دا خبره رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي او ویل چې دا بیخي درواغ دي. د هند بهرنیو چارو وزیر د حقیقت ته اشاره وکړه چې اوسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او وژني په پاکستان کې اوسي روسیه ده ده همداراز ویل ده هند ممبئی ده 2008 میلادی کال ده حمله چی او سلو اتش پیده تنه پکی وجل شول اصلی تر الله هم ده پاکستان پا کچو او واتونو که بیغم گرزی میرمن سواراج ملگرو ملتونو تا ویل زموگ پا مورد که ترورزم پا کمال رسیمه که نروز دل کیگی بلکه لپول پوری خوا چه اشاره پاکستان تا و پا الویدیس که مو روز دل کیگی بله اکرام صاحب
نوری صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند د دغو تورونو په اړه اصلا څه عکس العمل ښودلی دی؟
د هند د بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلې ته په وینا کې هند بیا تورن کړ چې تروریستان مالی تمویلوي او ویویل د هیواد د تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده. د هند ممبئی د حملې د اصلي طرح په اړه قریشي د میرمن سواراج د تورونو په اړه وویل چې په دې اړه کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حملو که دخیل مشکوک اونیسی. قریشی و دغراز ویل پاکستان لحق تروریزم سر مخامخ دی چه دیده پا وینا زموگ ختیز گاونده مالی تمویلوی آسان تیاوی ورطا برابروی او تنظیموی حق پا پیخور که پری و خونزی دی 2004 لسم میلادی کال دی حمله پا گردون چه لیو سلو پنزوسو زیاد زدک اونکی پکی وجل شل دی پاکستان پا خواه رکی دی سخ دریزو لخوا حملو تا اشاره وکره و زیاد اکره چه دا دی حق تروریستانو لخوا شوی و چه هند ملاتر کوی. بله اکرام صاحب
روسی پختنه تاکل شوی و چه دا پاکستان و هند دا بحرانه و چارو وزیران پا نیویار که دا ملگور و ملتن و دا مومی اسمبلی پا اتسنده که سر و گوری ساس معلومات سدی چه دا غوند سنگه شوا؟
البته په پام کې وه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډو په څنډه کې سره وویني، خو هند دا غونډه له اعلانه یوه ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړه چې په لانجمن کشمیر کې یو هندي پولیساتی ووژل شو. هند او پاکستان چې ترمنځ اړیکې تل ترنګلي دي، اکثره وختونه د دواړو ترمنځ د دې سیمې د کنټرول لاین په اوږدو کې شخړې راپورته شوې چې په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړی دی. قریشی وویل دا دریم ځل دی چې د هند اوسنی حکومت له پاکستان سره خبرې د کمزورو دلایلو له امله لغوه کوي. بلې اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب درنو دوستانو وام اورېدل چې هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. د روزګان په ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین ادا کوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په روانه جګړه کې د ملکي خلکو تلفات زیات شوي او ښکېلې خواوې ورته پام نه کوي. د روزګان د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي چې د پخوا په پرتله د ملکي خلکو تلفات زیات شوي دي. په دې اړه حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې و.
په اورزګان ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر د سارډلوایي په دغه ولایت کې شکیل خواوی د جګړې پر مهال د ملکی خلکو سره او مال ته پام نه کوي او لا نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي. د یاد دفتر سرپرست عبدالاحد بایی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې اوس د پخوا په پرتله په روانه جګړه کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي. ښاغلی بهایی په دې اړه اندېښنه ښیي او غوښتنه کوي چې باید شکیل خواوی د جګړې پر مهال د خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
خو تر ډېره ځای پرې چې ګورو د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سو استفاده کوي، هم یې تعلیم په کار راشي، هم یې دولت په کار راشي، هم هغه څوک چې په دې جنګ کې زیات دخل یې په کار راشي.
د اورزګان ولایت خلک هم وایي چې شکیل خواوې سره او مال ته جدي پام نه دی کړی. د دې لړل یو هم و دېرش کلنه نوربیبي د چې د کورنۍ درې غړي له لاسه ورکړي. د نوربیبي چې سترګې له وشکو ډکې وې، له شکیل خواوې څخه یې غوښتنه کول چې روانه جګړه دې پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې جي سوله وکړي. درې
نفر شهیدانو د لاسه ورکړي. وکمه سړی چې مریم د خاوري بچی موږ نور جنگ نه غواړو، موږ د جنگ ستړي سوي، نور موږ سوله غواړو، نور موږ سوله غواړو چې سوله راستي.
د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د تیر کال په پرتله د روانې جګړې قربانیان زیات روډل سوي. د دغه روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته وویل چې د ساش کال د حمل د میاشت څخه نیولې بیا تر سمبولې میاشتې پورې 1500 کسان روډل سوي، چې له جملې 304 اتیا نظامیان دي او 422 تنه یې ملکي کسان دي، چې په ملکي کسانو کې زیاته برخه ښځې او ماشومان دي. نوموړي وایي د دغه کسانو له جملې 12 تنه نظامیانو او 22 تنه ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د سش کال د حمل د میاشت څخه بیا د اسمبلی تر میاشتې پورې مجموعا د روزګان ولایت ته 26 نفر زخمیان راوړل سوي دي چې د دې څخه 344 نفر نظامي دي او 342 نفر ملکي زخمیان دي. سره همدارنګه د ده پورته دغه څخه 12 نفر هم شهیدان دي سره چې هغه نظامي دي سره او 21 نفر هم ملکی شهیدان شفخانی ته راوړل سوي دي. سره
د یادونې وړ ده چې د ملکي تلفاتو دغه شمیره یوازې د مرکز ترینکوټ د ولایتي روغتون څخه ده او د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو د روغتیایي مرکزونو معلومات لا نه دي راټول سوي. د اروزګان امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی تل د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه کړې او د ملکي تلفاتو د غپړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لیوا مشر جنرال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته داسې وویل:
ملکی خلک خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې موږ هم د ملکی خلکو نه راوتلي یو، یعنی نه نظامي خلک د ملکی خلکو نه راوتلي دي، نو ملکی خلک موږ د ملکی خلک یو، اردو پولیس ټول د ملکی خلکو نه راوتلي دي. نو مطلب مې دا ده چې موږ په ملکی خلکو رحم کو، ملکی خلک زموږ دي، هغه سره کومک کو ملکی خلک ده.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی د غپړ پر افغان او بهرنی ځواکونو ورغورځوي. شاق
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د مغاګله ازادي رادیو نو ورو اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو تکتن لرو چې یوسف خان زدران وی ولولي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصیرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي: سوله له عدالت پرته ارزښت نه لري. ورځپاڼې لیکلي: د افغانستان جګړه د ځمکې په سر د معاصر تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه چې هره ورځ له خلکو قربانۍ اخلي او له دې امله چې ښکېلې خواوې یې په پردیو پورې تړلې دي پای ته نه رسېږي. وړاندې لیکلي: په دغه هېواد کې ښکېل پردي لاسونه هېڅکله هم نه دي حاضر چې د سولې د راتګ لپاره څه اقدامات وکړي او یا لاس پکار شي. د مطلب په دوام لیکل شوی: څو کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بنسټ جوړ شوی، هغه شورا چې غړي او کارکوونکي یې لوړې تنخواوې لري، خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې لږ لاسته راوړنې هم ولري. ورځپاڼې د سرمقالې په پای کې لیکلي: باورونه دا دي چې که افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې 40 کلنه جګړه پای ومومي، باید په جدیت سره دا موضوع تعقیب کړي. او دا چې اوس زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پروسې د چټکتیا ماموریت اخیستی دی، ورسره دا هیلې هم ډېرې شوي چې ممکن په قطر کې خبرې بیا پیل او افغان حکومت د قضیې د یو لوري په عنوان پکې د پام وړ برخه واخلي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې له قوله لیکلي چې تروریستان په پاکستان کې امن پټنځایونه او مرکزونه لري. ورځپاڼې د دغه امریکایي مقام له قوله لیکلي: که طالبان خبرو ته کینی په افغانستان کې به دوامدار امنیت ټینګ شي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. د مطلب په دوام د میرمن ویلز له قوله لیکل شوی: په افغانستان کې سوله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده، خو طالبان لا هم وخت لري چې خبرو اترو ته حاضر او دواړه لوري یوې قطعي پریکړې ته ورسیږي. په مقاله کې وړاندې د میرمن ویلز په وینا لیکل شوی: واشنگتن حاضر دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره مرسته وکړي او دوی د افغانستان د سولې په اړه د عمران خان له څرګندونو ملاتړ کوي. د مطلب په پای کې لیکل شوی چې میرمن ویلز ټینګار کړی چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده او د دې لپاره باید پاکستان هند ته اجازه ورکړي چې له یو بل سره سوداګري وکړي. دولتي ورځپاڼې اسلام بیا په یوه چاپ شوي مطلب لیکلي: د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ په لومړي مقام کې ځای خپل کړ. ورځپاڼې د ولس مشرۍ ماڼۍ له قبله لیکلي: اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 150 امتیازونو څخه د 139 امتیازونو له اخیستلو سره د نړۍ په کچه لومړی مقام اخیستی.
اوس هم د آیا پوهېدی یو بله برخه اسمت څاروان درته وړاندې کوي.
تونکې میاشتې د نړۍ د لومړنیو الوتونکو موټرو مخکې تر مخکې خرڅلاو پیل شي. دا موټر چې اخیستونکي اوس پیسې ورکوي او د ځان لپاره ریزرف کوي په یو ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې سرعت لري. د ډیلی میل د راپور له مخې ټاکل شوی دی چې د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر ژر هغو کسانو ته وسپارل شي چې لومړی پیسې وسپاري. د دې هایبرید الکترونیکی موټرو لومړنۍ نمونې به راتلونکی میلادي کال مشتریانو ته ورکړل شي. د موټر چلوونکی په څه کم یوه دقیقه کې موټر الوزولی یا بیرته کښته کولی شي. دا موټر چې د والوو اړوند ترافیګورا کمپنۍ جوړوي 640 کیلومتره مزل په یو وار چارج کولی شي. تر اوسه د دغه موټر بیه لا نه ده اعلان شوې. دا موټر چې مخکې ازمویل شوی ځینې تغییرونه پکې راوړل شوي، مثلا د هایبرید الکترونیکی انجن کیفیت یې ښه کړی شوی، سیټونه او د ناستې ځای پراخ شوی دی. دا موټر د شار د ښکارولو لپاره کمرې او پراشوت او ایربیګونه هم لري. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د دغه هیواد د لویو لارو د ترافیک د خوندیتوب ملي ادارې د ستاندرد سندونه ورکړي دي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. وخت 12:13 شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه نو وروسته نور بس تهونی ځ خبرونه لرو چې حدیث پردیس به درته وړاندې کړي. له آزادی رادیو سره پات شي.
په ورزګان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر وایي د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. په ورزګان کې له څو میاشتو راهیسې د وسلولو نشتو او په جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان حکومت د انډونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او سونامي په نتیجه کې د خلکو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د انډونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي ښیي. د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د خماب ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یو توند وینا کې تور ولګوي چې پاکستان تروریستان ساتي. سوشما سواراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. د انډونیزیا په سولا ویسی ټاپو کې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي له نن سهار بیا په زلزله او سونامي ځپلو سیمو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر ویلي چې له لرو پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې سوي د خبرونو له ترلاسه کېدو وروسته شایي د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسیږي. او د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل سوې ده. که د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي، د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د شمولیت لار هواره سي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردی سره امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ او خپل نظر سره شریک کړئ، او یا هم که زمونږ لملمنی پوښتنه لري مطرح کړئ. لکه څنګه چې پویږئ د نور بسته خبرونه هغه مېرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري هغوی ته ځانګړې شوې ده، او همداراز په همدې رابطه باندې کومې ستونزې چې موجودې دي، کوم اقدامات چې کېږي، د دغه مسلې څېړنې ته ځانګړې شوې ده. نو نن مو په خبرونه کې میلمنې ته هم بلنه ورکړې. زموږ میلمنه افغان ژورنالیسته فیروزه عزیزي ده چې خبرونه ته تشریف راوړی. ډېر مننه چې راغلی خبرونه ته. اوریدونکو 0 اړیکې یو ځل بیا وایم 0 2 2 5 0 5 0 9 0 15 30 40 مو د اړیکو شمیرې دي، کولای شئ را سره تماس ونیسئ. عزیزي صاحب، په پیل کې درته وایم چې په افغانستان کې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي ارګانونو کې کله چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، څومره عدالت ته رسیدل د افغان میرمنو لپاره په زموږ ساس په ټولنه کې یو ستونزمن کار ده؟ عمده مشکلات ستاسو نظر کوم دی په دې برخه کې؟ مېرمن
ډېر زیات مننه ځوندي اوسئ. اول خو تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم افغانستان هغه ځای دی او هغه افغاني ټولنه هغه ټولنه ده چې په ټوله کې ښځې ورسره مشکلات سره مخ دي، او بیا عدلي او قضایي ارګانونه خو خورا زیات سخت دي. ځکه دلته افغانستان کې ښځې کله چې کوم مشکلات سره مخ کیږي، هغوی بیا ځي د خپل د قضیې د حل کولو لپاره هلته په بېلابېلو یعنی لبیلا بلو مشکلات سره مخ کیږي لبیلا بلو زورونه سره دوی مخ کیږي نو شونه نه ده چې حتمان دی وخزه کوم مشکل تلری مسله د حل کې او خپل قضیه د حل کې
د سنځم ویلې مثلا کوم مده مشکلات دي چې د دې بایس کیږي چې کله چې مېرمنې له مشکلات سره مخ کیږي او تاریخوال سره په اسانه زړه خنه کړی چې اتلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي
لومړی خبره دلته اداري فساد ده د نارینه په ګډون خزي هم له دې مسلې سره مخ دي کله چې خزي زی الته مثلا خپل مسله وي خپل قضیه غوړي ته حل کی یا خپل مشکل حل کی هغه ته هر مشکل ووسی لومړی خو به ورنه د رشوت وي دي وختنه کیږي او کغه ونسی دلته افغانستان کې د دې لپاره چې اول خو خسته ما په هواي نه د سوي څنګه باید لار خپل قضیه څنګه حل کی التا ورنه بیل بیل قوتن کیږي په دې باندې هیڅوک سترګې نسی پټولای په دې دومره موده کې ما مثلا درې یا درې نیم کال کار کړی دا او د خزو مشکلات سره مې همیشه په وې ریپورتونه کړی دي ورنه مثلا اطلاعات لرم خبرې کوم چې خزي کوم مشکلات سره په دې برخه کې مخ دي التا ورنه بیل بیل قوتن کیږي هغه کترنوالو سی یا هر بل څوک چې وسی مثلا دې خپل قضیه ورته وروړي او غوړي سي حل کی او همدارز همدغه مسائل دي همدغه مشکلات دي چې کله د خزو چار وزارت نه پوښتنه کیږي مثلا په یو کال کې څومره قضیه دوی ورته رسیدګي کړي چې خزي دي مثلا په عدلي او قضایي ارګانونو کې غیر یا دغه کار ورته بند وي یا دغه قضایي ارګانونو ته خزو چار وزارت مثلا تیر کال وې دي چې له 3000 نه زیاتې قضیه دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې باید حل شوي چې کله لوی ترنوالي نه پوښتنه کیږي هغه بیا شمیر ډیر کم خي او د لوی ترنوالي یو دلیل دا دی چې خزي به تخپل قضیه اخلي سمه ده چې مثلا بیر تخپل قضیه دی اخلي یا د صرف نظر کې د خپل قضیه نه دا خو سمه ده شاید بیرته یې مسله حل کیږي اما ډیر کله یې دلیل دا وي چې نه ورته حل کیږي اصلا مثلا عدلي او قضایي ارګانو کې کوم کسان دي یا هغوی څارنوالان اوسي یا هماغه کسان چې سرکار ده یا کارمندان دي د عدلي او قضایي ارګانونو دا ښځې دومره ځورول کیږي چې هغوی مجبوریږي چې خپل بیرته خپلې قضیې واخلي
د دې مشکلاتو یو مېرمنې فکر کوم د غزنی نه موږ سره تماس نیولی او وایي څو کاله تفریق مسله وه خپلې مسلې پسې ګرځېدلې وه حل شوې نه وه او بالاخره مجبور شوی و چې کوم ځای کې عرض کړی و دا غینم تیر شي رښتیا هم دا ستونزې شته د عامه پوهاوي خبره مو کړه عامه پوهاوی په څه معنی یعنی چې اوس هم قسم په دې برخه کې ډېرې پروژې پلي شوي دي او ډېر کارونه شوي اما اوس هم فکر کوي چې مېرمنې نه پوهیږي چې باید چیرته مراجعه وکړي او یا دا چې پوهیږي زړه نه کوي
بالکل عامه پوهاوی افغانستان کې په ټولو برخو کې کافي اندازه نه ده سوی بیا په دې برخه کې ډېر ضرورت ده نه ده سوی ښځې ډېر کله چې مثلا هغه مسایل چې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وړي هغوی پولیسو ته وړي اول نو همدغه مشکلات دي اما په هوای باید سوای وای یا باید وسی نو اما په هوای منظور می داده ته افغانستان کې دغه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا که د رسنیو په مټ وسی یا مثلا مدني فعالانو یا دوی د جماعتونو د امامانو له طرفه باید خود ته اما په هوای ورکړي سي مثلا څنګه کولای شي کله چې داسې مشکلات او قیم مشکلات سره مخ کیږي باید چاته وروړي څنګه یې حل کی نو هدف مې دا و ده ما پوهوي
بله او یو بل مسله چې د تبعیضي چلند پر اړه باندې یو اندېښنه ده همدا چې په یو تعداد عدلي او قضایي ارګانونو کې له مېرمنو سره تبعیضي چلند کیږي تاسو چې کار کړی او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې فعال یاستئ واقعیا دغه ستونزه څومره جدي ده
بالکل دا هغه ستونزه ده چې واقعیا دا یو کدای شي یو ستر لامل همدغه و سي چې کله تبعیضي چلند کیږي له ښځو سره نو دوی نسی کولای خپل حقوق لاسته راوړي یا مثلا څه حق ده هغه ته ورسیږي تبعیضي چلند پر اختیا همسته افغانستان کې او ډیر کله ډیرم ده او تر اوسه پورې تاسو د پروژو خبره وکړه تر اوسه کوم پروژې چې پلیسوي دي کومې پایلې داسې مشخص پایلې یا کوم مشخصې لاسته راوړنې نه دي راوړي پروژې همیشه د پروژې په شکل پاتې شوي دي یعنی کوم لاسته راوړنه په دې برخه کې نسته
بله تاسو صبر تر اګرزو خدمتوریدونکو 0922550995 مو د اړیکو شمیرې د کولای شي را سره تماس ونیسئ نو همدا اوس یو اوریدونکو را سره وصل دی براوخلو سلام ستړي مشخبرون ته خراغلی
محترم سلامونه احترامات مو منه درنه ملمانه تم سلامونه ورونده کم پزل هادی وردگ هم ده بندی چکنه
وردگ صاحب خبروانی تخرق لی والیکم السلام مهربانی
ډیر من ډیر مهم موضوع ډیر جالب موضوع نو واقعا مشکلات شته دی په لارو پراتو سیمو کې د مو خورګونه چې تو سیمو کې ژوند کو هغه دنه داسې مشکلات چې هغه یو څوک خپل مشکل نشي بیانولی د خپل شرم او د خپل عبت په خاطر باندې واقعا مشکلات ډېر دي د درنې میلمانې نه دغه د ما سوال او پوښتنه ده چې داسې یوه آګاهي ورکړو د چې پوغه لرې د مو د تاسې خورګانې د مشکلاتو لاندې په موردو کې ژوند کو هغو ته یوه داسې آګاهي شي او بل څنګه کولی شو چې دغه مشکل ته کېدو دغه مشکل حل شي که په لرو پرتو سیمو کې وي که په
وعلیکم السلام پختون صاحب خوروان ته خرغلی مهرباني
انانی مختبی ایو پر انانو باندې ولاړ یو په نامه رسوم چې ټولم دا دی چې څنګه نو خو موږ چې دا یو مظلوم قشر یو مظلوم ته او دوی خپل د حق او حقوق غوښتنه کوي او څوک یې نه ورکي خدای دې وکړي چې خلک اما په هوا یې اصل کې اما غایې اصل کې او هغه اذهان د خلکو چې مخشي دا کې هغه په دغه اصل کې اوس هغه سم شي خدای دې وکړي چې موږ خو دې دغه مشکلات خلاص ورکړي موږ خو دې دې مبارزې کړې دي خو څنګه دې کړې دي دا چې چې اوس یو انا نه ځل دلې ته چې په څه دی باندې خوشاله پکې ټول ولاغه په کوم شي ولاغه یی چې تاسو پرې کا ولاغه چې دا ول او دا یې پر کوټ باندې پلاستیک کې لو او دا ورته درول دا هغه مشکلات یو شان دي چې موږ خوند برداشت کړی دي خو خدای دې دې مشکل خلاص کړي موږ وخلکو ته مخ ته چې په دې ارسه کې مبارزه وکړو دا دغه د امن خونی چې دولت او څو څه جوړې کړې دي او څه پردن باندې څه چې خپل شرم څه نه سیول یا د امن دغه د امن خونې څومره ودی و دغه څه ته محفوظ دي دا یو او دومره پوښتنه مې داد دوی په جورنالیزم په ارسه کې مات کړی دی د جورنالیستانو جورنالیزم یو مظلومه طبقه ده د جورنالیستانو ژ څومره تر خلکو رسیدلې دي او څومره خلکو اورېدلې دي څومره خلکو لپاره یې کوته ویلې
بله یو پښتنه مې لرله پښتون صاحب تاسو په دینی علومو کې پوه یاستئ په خپل د خپل د سیمې پرابطره توي چې مثلا په اسلام کې میراث د تعلیم حق د شتمنۍ د لرلو حق دغه حقونه دي چې په اسلام کې مېرمنو ته ورکړل شوی دغه مسائل څومره لته تاسو په سیمه کې مراد شوی دي او یا کیږي او کني کیږي دلیل څه ده
زموږ په سیمه کې الحمدلله مخ او نو علماء ومنه ویله ما په دې راځي چې باندې ډیر د علماء سره څنګه سره یې مجلسونه مې ورسره کړی دي او علماء ته مې ویلي چې دا دا پر څه شي باندې لازم ده په ورځ ما شر به موږ وسه شو خلوته د ګور ملو نه ویلي په دوازده کې ویلو کنه خبرې موږ سره د خلکو سره تر خلکو میراث تعلیم او بشری نور حقوق چې څنګه لري چې د شدي نور مقام څخه تعالی ورکړي دي دا باید موږ سره خلکو پر پوری په خاطر دا خبرې نه وي اوس الحمدلله چې د جام په ولایت کې فعلا نه ده په پاریاب کې هغه ځایونه چې شهرونه دي دا خبرې سمې شوې دي ان شاء الله تعالی اوس موږ قران قصبات او دیات هم سفرونه کوو سفرونه مو کړی دي د خلکو اذهان مو نه کړی دي اما دایي مو ور کړی ده ان شاء الله
بله ډیر مننه خاری صاحب پښتون فاریاب نه تماس نیولای وو شنوندو عزیز 0700220055 0700220 شماره تماس ما سن میتونین تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه مشکل خود را با ما شریک بسازین شما سوالا را یادداشت کردین دو پختنی دوار تقریبا ورته وی مهربانی وکي یادش کړی مو دي جواب ورته
ورک اغه ورته لورداګو تماس نیول او دغه پختنه دا وات چې څنګه کیدای شي پلر پر توخه زو کړي یعنی خزه په دې پوسی چې څنګه کولای شي د خپل حقوقي مشکلات حل کړي یما په نظر پلری پرتو سیمو کې لمړی خو دا ډېر ممکن نه لري چې دوی تر والی او تر ولایت مقام ورسیږي او خپل مشکلات وي. لمړی خو د لاړې سي هغه د جمعتونو امام صاحبان سره هغوی سره د خبرې وکړه. هغوی نه د پوښتنه وکړه چې کوم مشکلات دوی لري، دا حقوقي ده که جنایي؟ او بیا وروسته د لاړې سي هغوی سره د خپل مشکلات کله دوی شریک وي، نو بیا د دوی مراجعه وکړه او لاړ دې سي عدلي او قضایي ارګان ته خپل مشکلات دې حل کړي. همداراز په لرې پرتو سیمو کې د ما په نظر چې ډېر غږ اورېدل کېږي هغه د امام صاحبان دی چې باید هغوی په دې تړاو عامه پوهاوی ورکړي، ښځې دې په دې تړاو پوه سي چې څنګه کولای سي خپل حقوقي مشکلات دوی حل کړي. نو همدغه یوه ښه لاره ده. او بالکل د پښتون صاحب بله پوښتنه دا وه چې امن خونې تر کومه حده محفوظ دي؟ اما په نظر حکومت تر دې چې هره ورځ دی امن خونه جوړوي، هغه په ولایتونو کې واوسي که په مرکز کې واوسي، تر دا اوسه پورې فکر کوم چې تر 25 امن خونې ټول افغانستان په کچه شته. دا خلک چې د ښځو مشکلات دی حل کړي، کوم کسان چې نیول کېږي چې ښځې زورولي یا هغوی سره تاوتریخوالی کړی، یعنی مطلق هغه کسان چې د ښځو سره د تاوتریخوالي په تړاو نیول شوي دي، هغوی سره د قانوني چلند وکړي، هغوی د یو دوه ورځ دپاره نمایشي نه نیسي، بیا د بیرته نه خوسي کوي. نو که د ما په نظر یو دوه کسان که یعنی خپل سزا ورته ورسیږي، خپلې سزاګانې هغوی ته تطبیق سي، بیا به افغانستان کې هیڅوک له ښځو سره تاوتریخوالی نه کوي او امن خونې دی، یعنی ضرورت نه ده چې حتماً امن خونې دی ورځ بل ته زیات سي. امن خونې ما مخکې تیر کال په امن خونو باندې یو راپور درلوده کې داسې ډېر خلکو هغه لیدلی وي چې یعنی نسو ویلی چې هغه محفوظ دي او باوري ځایونه هم نه دي. حکومت په سمه ده، حکومت په تړاو وایي چې امن خونې د ښځو لپاره بهترین ځای ده، هغوی خوندي ساتل کېږي، خو تر ډېره پورې نسو کولی، یعنی حقیقت دا ده تر ډېره نسو کولی چې په امن خونو باندې باور وکړو. او د خبریالانو یا د ژورنالیستانو د غږ په تړاو هم پوښتنه وکړه. په دې تړاو باید ووایم افغانستان کې خبریالان هم له مشکلاتو سره مخ دي، او یعنی نسبت نورو کسانو ته خبریالان یا ژورنالیستان ښه کولی سي خپل غږ ورسوي تر حکومته، خو دا چې حکومت ورته غږ نه ږدي او ورته رسیدګي نه کوي، نو بیا دا جلا خبره ده.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بیا هم ستاسو اړیکو اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
بیا هم ستړي مشایخ پرونه ته خراغلې، فکر کوم اوریدونکو را سره وصل شوی. سلام ستړي مشایخ پرونه ته خراغلې.
سلام علیکم سر نه جوړی بخیر.
مننه خبرونه ته خراغلې، لکم زینه متماس نیولای ورور.
قربان د شما سپین منګاوی پکتیا ولایت له ټلیفون په کرخه یم.
منګل صاحب ډیر خراغلې خبرونه ته مهرباني وکي.
مننه ولایو پښتنه لرم جزادو.
مهرباني
پښتنه خورجان نه لرم چې زه دی علی مولا نه خبر یم چې کله چې چا غلا وکړه غلې خپل وصول ثبوت مونږ دی چې کټکیږي دا ولا ستل سکول کې افغانستان کې بچا غلا نه وکړي چې چالو نه دی سپری کټ شوی. زه خبر شوی نه ما دا په اسلام کې جواز لري چې زلوس کار شي دی غلا.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو دوی بمرا وخلو. سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اتي ځلان د ما د نوردګ څخه
مهرباني وکړو خبرونه ته خراغلې. خا فکر کوم دوی سره ماډی کا پریشو. شنوند عزیز، وخت کې به تماس میشین، لطفا یک موقعیت بهتره انتخاب بکنین تا باشه کې صدا شما قطع وصل نشه. سلام بفرمایین، به برنامه خوش آمدین. بله استاد سوغمن لرو، مهرباني خبري وکي. خا څخه فکر کوم دوی اړیکم څه مشکل پکې او اوریدونکو کلم چې زنګ وهي او بهتره موقعیت انتخاب کړي ترڅو موږ په سمه توګه مونږ هم ولرو او څه مشکل پېښ نشي. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. وعلیکم السلام. مهرباني
دا دا موضوع باندې غوښتي چې خپل نظر در کوم. دا د شودو حقوق چې په اسلام کې خو زه د کندهار څخه خبرې کوم. په اسلام کې خو تر ډیره وخته پورې دا زموږ د منځکو خلکو ورکړي دي. موږ څه دي سره خاص فلمونه وو مشکلات نه جوړېږي او د مېلمنې سمې دا پوښتنه ده که چېرې د یو ښځې سره ظلم زور کېږي داسې یو اداره شته چې هغه په شفاف ډول هغه حقوق ورته پر ځای کړي.
بله مننه ورور. قندار نه زموږ ورور تماس نیولی و ځواب به درته درکړي وروسته. یو بل اورېدونکی دویم راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام ستړي مه شیخ پارون ته خراغلی. بله ستاسو غږ موږ لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دنوردګ ولایت نن خو لسوالی نه ډاکټر دولت خبره کوم.
ډاکټر صاحب مهرباني خبرونه ته خراغلی.
ټولو ته سلامونه. وعلیکم.
وعلیکم السلام.
پښتنه هم دا و چې دا حقوق دی ښځو خو دغه باید ځای کې رعایت کیږي او په دا کوم پروګرام نشته نو دا به د دې راتلونکی څنګه وي؟
چیرته پروګرام نشته وبخه
دا د حقوق کې دی او چا حق دی ورکول یا دی او چا حق غوښتل یا زنانه خپل حق حقوق غوښتلی نشي.
مننه ورور کور ودان ځواب به درکړي. مننه اوریدونکو او سم عزیز صاحب مهرباني مختنی به میادش کړی وي.
منګل صاحب له پکتیا تماس نیولی و د غلا په اړه ویلي. طبعاً چې اسلام کې او اسلامي شریعت کې هر څه دپاره قوانین وضع سوي دي د غلا په تړه ویلي. افغانستان کې غلا ورځ بلې ته په زیاتېدو ده او طبعاً څه سوي ده. نو ما مخکې هم انتقاد وکړه او زه له کوم دولتي اورګان یا کوم دولتي موقف نه خبرې نه کوم. زه یو آزاده خبریاله یا ژورنالیست یم. زه هم انتقادي خبرې کوم. ما ویل چې دلته اصلا حقوقو ته یا قوانینو ته درناوی نه کیږي او نه دی په ځای سوي دي. نو لکه هغه مخکې مثلا مې یاد کړه د ښځو په تړاو د ښځو د تاوتریخوالي په تړاو ډېر کسان نیول کیږي چې ښځې سهرایي محکمه کړي دي او حتی تر دې حده چې هغوی سوځول کیږي د عام خلکو مخکې هغوی وهل کیږي. هغه کسان یې چې نیولي بیا بېرته خوشي کړي دي د دې دپاره چې رسنیو ته یو څو ورځې دوی بازی ورکړي یا مثلا هغوی تیر باسي چې موږ دا کسان ونیول. بیا دوه درې ورځې وروسته یې پوښتنه کوي ستره قضیه ده د فرخوندې کسان تاسو ته معلومه ده چې یو څو مدت لپاره یې ونیول. بیا وروسته چې کله موږ څېړنې وکړې پوښتنې مو کړې بیا هغوی ډېرې بېرته خوشي سوي دي. نو د غلا په تړه هم داسې ده. دلته هېڅوک هم په رښتیا هم په دومره کلونو کې تروس چا نه دي اورېدلي چې یو څوک مثلا غلا یې کړې ده بیا د هغې د لاس قطع سوی وي. نو دې برخه کې رښتیا هم مشکلات شته. بله پوښتنه له کندهاره وه. وایي که چیرې ښځې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي نو کومه اداره شته چې په رښتیا د په شفاف ډول یا په روڼ ډول دی ورته رسیدګي وکړي. افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه شته او کله چې موږ تاسو پوښتنې کوو بیا د ډېرو ادارو یادونه کېږي او بیا هم هماغه خبر ده چې کېدای شي تر پخوا ډېر ښه وي. یعنی تر پخوا اوس هم حکومت یا دولت کوشش کوي چې د ښځو مسایل ته رسیدګي وکړي په تېره بیا د ښځو چارو وزارت. اما بیا هم په دې برخه کې مشکلات شته او که حکومت یا دولت وغواړي نو حتما ول نه ادارې زیاتې دي چې هغوی کار وکړي.
بله او د روسي اوریدونکو چې زنګ وهلی
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ نه چې ډاکټر صاحب تماس نیولی وایي هېڅ پروګرام نشته. مخکې هم د پروژو خبره سوه. پروژې ورکول کېږي بېلابېلو ارګانونو ته بېلابېلو مؤسسو ته. همدا اوس تر له درې زرو زیاتې داسې مؤسسې لرو چې یعنې د عدلي وزارت ورته جوازونه ورکړي دي. اما د یوې مؤسسې کار معلوم نه چې په کومه برخه کې کار کړی ده څومره پیسې مصرف کړي دي یا څه دي. په نوم سیستا پروژې اخلي یا ما پرېښتیا هم پروګرامونه نه لري او نه یې تطبیق شوي.
مشکلات دومره زیات دي چې د دوی کار نه معلومیږي یا کار نه ده کړی. یعنی څه فکر کوئ تاسو؟
بالکل دا خبره ده. مشکلات سخت زیات دي ډېر زیات دي. اما کار کار چې هغه ډول چې باید سوی وو چې حداقل یو ځای را نیولی وو نه ده سوی.
بله، که پروسیو کې مشخصا خپل وړاندیزونه راته وایست چې څنګه کېدی شي په افغانستان کې مشخصا د میرمنو په رابطه باندې د عدالت د تامینېدو په برخه کې وضعیت بهتره شي، ستاسو مشخص وړاندیزونه څه دي مهرباني؟
بالکل، دما وړاندیز طبعا څوک چې انتقاد کوي نو وړاندیز دې ولري. وړاندیز مې حکومت ته او په تېره بیا خلکو ته، هر څه نسو کولای په حکومت واچو په دولت واچو چې دولت دې دا کار جوړ کا او دا وکه وغه وکه. زما په نظر کورنۍ دې له خپل ځانه شروع وکه، ښځې دې نه ځوروي، د هغوی ته د قوانینو له مخې د هغوی حقوق ورکړي، که د میراث حقوق دي، که مثلا د هغوی د مهر مسله ده یا هر بل څه دي، نو کورنۍ دې پخپله شروع وکه. بیا ضرورت نشته چې ښځې دې دومره مشکلات سره مخ سي چې لاړې دې سي بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکه. زما په نظر خپله خلک دې هم کوشش وکړي ښځو سره، خپلو خویندو میندو سره دې ښه چلند وکړي، هغوی سره د تاوتریخوالی نه کوي. بل که چیرې بیا تاوتریخوالی رامنځته کیږي او دا مشکلات نه حلیږي، بیا د حکومت اقدام وکړه، خلک دې تیر نه باسي. او مثلا د ماسیت څومره جوازونه دوی ته ورکول سوي دي، دوی د پرختیا کار وکړه، اوس خو ورته حکومت جوازونه ورکړل، نو تاسو بیا څه د پاره ناست یې؟ یو پروژې اخلی خپل حتی د همدا اوس هم د ښځو هغه فعالینې چې مثلا لس دولس کاله مخکې وي یا حداقل پنځه کاله مخکې وي اوس افغانستان کې نسته، هغوی یوازې همدومره پروژې واخیستلې چې له دې ځایه لاړې سي او ځانونو ته ښه ژوند جوړ کړي له افغانستانه بهر. نو بیا د افغان ښځو په نوم باندې ډېرې پروژې اخیستل سوي دي او تطبیق سوي نه دي. د افغان ښځو هغوی چې په رښتیا مشکلاتو سره مخ دي، د هغوی غمه څوکه،
یعنی تغییر باید له ځانه شروع
شي. بالکل.
ډېره مننه فیروزه عزیزی، افغان ژورنالیست، چې زموږ خبرونې ته راغلې. بلنه منلې وه. قدرمن اورېدونکو، له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. 0909-8909-006 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي، کولی شئ راسره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پرم.
آشنا پ